دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اتنی بجې شوې. نن د یک شنبه یا اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نهه ساعته خبرونه په دیولنه ګړای سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
سحر مو په خبر لومړی د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د هرات په خوانې تختول شوی وادي به په نږدې راتلونکي کې خوشحالي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې په هغه هیبات کې د داعش ډله وجود نه لري او سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جنگ لپاره ترکیې ته خپل جنگي جازونه لیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیلمند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشحالي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال ورته چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر د تختونکو ووسي هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې دوسره پیدا شوې ده به حل شي. هم د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعاً تقریبا خوشحالي او ښه واقعه نه ده.
نوموړي ویل چې د ښاغلي وحیدی د تختول کېدو په اړه یې د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره رابطې نیولې دي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او په وروستو کې د هرات والی وو چا د دې تختونې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډي کې خبرګرانو ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د نوموړي په خبره مدرسې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو غوره ذریعه ده. د مدرسو د رجسټریشن په حواله اتفاق شوی او په راتلونکو ورځو کې به د وفاق المدارس یو غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د فوج مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. دا سرګندونې چودر نثار په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې د استخباراتي ادارې آی بی مشر آفتاب سلطان د کورونو چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي ول چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نیټورک موجود دی او تر څه حده پورې دا له منځه وړی دی. د هلمند چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په دوه جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنو ته د هلمند امنی قمندان عبدالرحمن سرجنګ کړې ده. خو د پولیسو یو چارواکي اسمت الله دولتزی پرون مشال ورته ویل چې سغدریزو وسلوالو په بارودي موادو لډکو موټرو په استفادې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله کړې ده.
دغه موټر چې د ملي اردو څخه لاس شوی وو د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی وو سنگین پر ولسوالۍ باندې یرغل شوی ده او د هغه له وجې ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
ویل شوي چې په دې حمله کې و پولیس والا زخمیان شوي هم دي. ښاغلي دولتزی ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېره یې معلومه نه ده. تاسو د مشال راډیو له خبرونو اورئ. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدیز چارواکي په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. د ناټو مشر یان سټولتنبرګ دا د روسیې لخوا د اټمي قدرت یو ننداره وبله، هغه وغندله او خطرناک اقدام یې وبالو. په جواب کې د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدیدیف لویدیز تورن کړو چې هڅه کوي روس مهار کړي. د ویل ناټو یوې نوې سړې جګړې ته لمن وهي. د روسیې وزیر اعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له ماسکو سره همکاري ونه کړي شي د ځمکني کوربا د اسلامي خلافت لاسته ورشي یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یو ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال شوې دي. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د شام پر روانې جګړې د کډوالۍ په بحران او د پولو پر مسلو خبرې وکړې. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد د ترکیې انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد الاسیری العربیه ټلویزیون ته پرون ویلي چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستو اونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړي دي چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د دې هرکلی کړی و. د ترکیې د بارونو چارو وزیر وای سعودي چارواکو د هغه هوایي اډې جاج اخیستی چې خپل جنگي جازونه به ولیږي. د ترکیې ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې روستو کې نیولي ووزي. ښاغلي اوغلو دا څرګندونې پرون په ټلویزیوني وینا کې وکړې. دا د شام د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند فوزي څانګه ده. احمد داود اوغلو په خپله وینا کې د کورد له دې فوزي ډلې غوښتنه وکړه چې له اعزاز او شاوخوا سیمو ووزي او بیا ورنږدې نشي. دا د شام په حلب ښار کې د حلب کې یو ښارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباری رپورټونه ورکړل شول. د ترکیې وزیر اعظم د دغه بمباری په اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو د ترکیې اناتولی خبری اجانس د دا وینا راخستی چې ویلي دي د بمباری جوابي حمله وی. او روسي خبر په سومالیا کې الشباب سخت دریځي ډلې په یو الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې ذمهواري ومنله. دغې ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنې کې یې د لویدیځ په لسګونو استخباراتي چارواکي او د ناټو اړوند ترکیې ځواکونه په نښه کړي دي. خو د سومالیا حکومت ویلي چې بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. هغې چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړو او پایلټ اړ شو چې د موګادیشو په هوایي ډګر هنګامي ناسته وکړي. په هغه پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي وو. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د افغانستان دیو پخوانی والی یا گورنر د تختول کېدو لپاره د ملامتیا ګوته د پاکستان امنیتی ادارو ته نیسي.
د پایتخت منځه رڼا ولاز باندې وتښتول شو نو تبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا وایي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. د عوامي نشتل ګوند د شمالي وزیرستان او اف آر بنو څانګې پرون په بنو ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ډاډ څرګند کړ چې زرد چې د سیمې کډوال په عزت سره خپلو کورونو ته ستانه شي. د مومند جنسای کروندګر بیا دوی ته د کیمیایي سرو نه ملاوېدو له وجې شکایت کوي.
حکومت سونا یوریا دا علاقو ته بندي کړی دي. زمنګ دا فصلونه چې کم دي دا ټول په دې کار په ذریعہ باندې کیږي.
دا یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنې موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای هیلمند چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګلو زر خوشی شي. حضرت عمر زاخیلوال پرون ماخام مشال لري ته ویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې دغه هیواد له عالی رتبه چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلی وحیدی د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختتاب خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. شغلی زاخیلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني پولیسه باندې راغلی وو د پایتخت منځه په رڼا ولاز باندې وتښتول شو نو تبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی و. د ښاغلي وحیدی د تښتونی مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
دی پی ایف سیون ٹو اتلسم کسو کی اسیدو دی سورزو دا پارا مونگتا دا پروٹوکول افسر اویل چیزی نی کسان پا گاڑی کی راغلل او دی یہ ددان سر یوڑو تر دی دا ما پتا ندلگی دلی چی آغای چرتا وڑی او چا وڑی مونگ مقدمہ درچ کڑی او دا آغا دا لٹون کار روان دی او پا لٹنی ہم جاری دی.
پاکستان کی دا افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وی د ښاغلي وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ازادي په اړه باید هیله للا سور نکړو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا، سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په راولپنډای ښار کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې اسلامي دولت وسلوار ډله یا داعش په دغه هیواد کې شتون نه لري. نوموړي همداراز په پاکستان کې د دینی مدرسو او په دغه اړه د اصلاحاتو راوړلو په برخه کې هم یو څه خبرې کړي دي. تفصیل دغه خبرو اخلو. د اسلام آباد نه راسره خپل خبریال ریاض مساخیل د ټلیفون په لیک راغلی دی. مساخیل صاحب، ستړي مشي درته وایو که د چودري نثار دغه خبرو تفصیل لنډ تفصیل راته وایي مهرباني.
بادشاہ جی ڈیرا منانا سنگ جتا ذکر کو پرون پ پینڈے کی دا ریسکیو ون ون دفتر دا پرانستے پا موقع دا میڈیا سر پا خبرو کی دا چودری نثار علی خان ویناوا چی دا ہر زینا دا داعش آوازون رازی، خو ما پا بیا بیا دا خبر کلی دا چی داعش دا مینزی ختیز دا ملکونو یو تنظیم دے و پا پاکستان کی دا حقی بش پڑا یو جال یا یو منظم شتون دلتا نلری پا پاکستان کی. البتا زن حاغ وستوال ڈلے چې د مخکې نه هغې دلته کې کاروایانې کوي، نو هغه تنظیمونو اوس چې کوم دی نو د داعش نوم استعمالي او هغې دلته کې د داعش په نوم باندې کاروایانې کوي. نو دغه شان کم چې خبرې کېږي چې ګنې د داعش دلته کې یا وجود شته یا چې څنګه کاروایانې هغې په منځي ختیځ په ملکونو کې کوي، نو دغه شانتې هیڅ یره په پاکستان کې نشته. دغه رنګ د ده وینا وه چې کله د دنه د مدرسو یا د ترهګرۍ په حوالې سره تپوس شو، د ده وینا وه چې مدرسه ټول مدرسه هغه په طرحه غره کې ککړې نه دي او موږ لګیا یو د مدرسو د رجستریشن او د هغه د نور خوالي د بار اقدامات کو. د غلړ کې زمونږ د عالمانو سره خبرې اترې کیږي او امکان دی چې ډیر ضربه زمونږ دغه د مدرسو د رجستریشن عمل چې ګم دینو هغه به هم شروع شي. جی
ډیر مننه ریاض، ډیر مننه، خوشاله اوسې کور ودا.
دا مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اردن کو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان د 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړې دي. جنرال جان کیمبل د شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان لوري ته د خپلو پیشنهادونو په یو برخه کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. نوموړي همداراز تاکید کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نږدي او د دغه هیواد لپاره څو کلن پلانونه مخته راوړي. قسیم سولمل له کابل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2016 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی، په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې پر ورځ په یوې خبري غونډې کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي.
So on the Afghan side, and I think from the president all the way down,
they way the Afghanistan لوري ته اړینه ده څو لنډ مهاله اصلاحات عملي کړي. د پوسټو شمیر راکم کړي څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي. افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابر کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمن سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي. شغلی کمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 80% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړی په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همداراز ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته په کتو وکړه تر څو وکړی سي افغان ځواکونو ته شروزنه او مشوره ورکړي. ښاغلی کمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. دی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره خبرې وکړو. د 1 کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د ناامنۍ د جوړېدو زمینه برابره کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نجوان د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به کنا زمينه کتابو ته تکيني ټول تخپل پلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د جمعې پر ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا نامنه ولسوالۍ صبریو کې له قومي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. د له قومونو او خلکو غوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هیواد دورانولو او د افغانانو د ځورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي شي. نجیب الله لوخیل رپورټر دی.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابه دي او پر وسلواله جګړه بوخت دي، دوی د مشران را پخلا کی خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته ول پردی وستوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هیواد ورانولو لپاره راځي، خو هغه بیا خپل وطن ویجاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولا صالح سره خبره پوه شي مختلف عواملو باندې تللی دی، باید هغه د خدمات ورکو. خو پردی دی، جهاد دلته راوکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، له بلې سیمې راځي خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګره ما دیني عالم به عزت کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نامنو سیمو کې راځي چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغورې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي کودم راستي غوښتنه وکړه.
په خپل ولسوالۍ سیمه او باندو کې چاته د دې اجازه مه ورکوي چې ستاسي خایسته او ګلالي ماشومان ورونه او زامن د خپل غلط معلوماتو پر بنسټ وغولي او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړي تر څو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختی لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکمه شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري ل خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یا د ولسوالۍ ته بېلابېلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خرواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ارتللی شي.
بل خوا د صبري د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقۍ پر سیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینه برابرې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو د عوامي نشتل ګوند د شمالي وزیرستان او اف ار بنو څانګې پرون د خالی پر ورځ په بنو کې په سیمه کې د یاد ګوند د وژل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې پښتنو قبایلو تل د خپلې خاورې د امن لپاره قرباني ورکړې دي. دوی زیاته کړه چې یو د پام وړ شمېر ملګرو د وژل کېدو سربېره د دوی حوصلې لوړې دي او دا چې زرد چې د سیمې کډوال بیرته خپل کورونو ته ستان شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیره ورځ بنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2003 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو اف ار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوی ول ورته پیرزوانه وړاندې کړې. مشرانو خپل ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې یې ډنګې او غیره بادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجی عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي.
هر چې یو بل د ویل ملګري شهیدان کړ، د قبایل مختلف ملکونو مشرون هغه یې شهیدان کړ، د عوامي نېشنل پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یې شهیدان کړ، د ویل وطن یې لیټه لیټه کړ. دا به ان شاء الله ختمه شي او موږ بیا په چې سترګې خپل وطن شه، خپل راځي، خپل غر، خپل مایرا، خپل خورا په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمن ملک غلام خان وویل د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازلي غونډې ته خپل وینا کې وویل
شنه داسې وخت راوون دی چې دی ګولۍ بارودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو په ملګري په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې ان شاء الله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنه وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولستا ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټي جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په ممند جنسیا یو شاوخوا کې د پسرلي د بارانونو لړۍ پیل شوې ده. دغه سیمې کروندګر لګیا دي د غنمو فصل ته کیمیایي او کورنۍ سرې اچوي. خو د بره ممندو زمیندار بیا وایي چې حکومت د کیمیایي سرو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی او دا چې له وجې د دوی د کروندو د خرابېدو احتمال موجود دی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د بر محمد جنسی کروندګر وای چې د بارانونو موسم شروع شوه، غنم شنه شوی او په کار د چورل کیمیاي سره ورکړ شي. خود حکومت لخوا په سره د پابندۍ لوجه غنم خرابېږي. دوی وای چې سیمه تر غری زپلې ده او د ولس یوازینې روزګار کروندې پاتې شوی. ګلشاه صاحب چې د لکار وسیدون کې ده وای
مخکې به موږ ته حکومت د زراعت په واسطت باندې تخمونه راکول، اوس هغه تخمونه هم سکل را نه کړل. اوس سکل یو غټه مسله مخې ته راغله چې حکومت خاورې سونه یوریا دا علاقو ته بندې کړي دي. زموږ د ځمکې چې کمی دي نو دا فصلونه چې کم دي دا ټول په دې کارت په ذریعه باندې کېږي.
د امبر سروش محمد یار خان وای چې وړاندې به ورله یو جرب لس منه غنم کول، ولې دا څو کلونه ورله غنم کم پیدا کېږي او وجه د کیمیاي سرو نشواله دي.
تقریبا یو لس جری به پټې به کرلې غنم لس بندې د دورو لس بندې هغه بل روڼي څلور روڼۍ مونږ کنن اوس دا تقریبا چې څه څلوېږي به پټې شو. ادې ته مونږ ته سره نه ملاویږي ځان له ماته نه چې ټول زمیندار غریبانان خپه دي.
یو بل سپینګیری حاجي رستم وای چې د هغوی ځمکې د کروندې لپاره ډېرې ښې دي، خو که خصمانه یې وشي او د کروندو ضرورتونه یې پوره شي.
خپل زمیندار صاحب الحمدلله پېژنم له تخم کرم او نور زمیندار هم ډېر بې حسابه زمیندار دي، خو لکه اوس ډېر سخت تکلیف دی.
او د سرکاري انتظامیه پوینا چې په سرو پابندي په دې ډول لګول شي وو چې ګنې وړاندې به دغه کیمیاي سري په بارودي چاودنو کې استعمالې دي. ولې دوی وای چې که څوک دا ضمانت ورکړي چې هغه به خپل پټي له سره ورکوي او بل هیڅ یو چاته به نه ورکوي، نو حکومت به ورسره د کروندو په لړ کې خامخا مرستې کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د حشمت سحر په غږ د سندره مو تاسو لپاره راوړل.
ودا سدر کې مسلمانا چال خو ورزي، ودا سدر کې مسلمانا چال خو ورزي، زړه چی خوږي یا پېښانا چال خو ورزي، جلچی خوگی ہی بیشانا چال خوب ورزی، پدا سے در کے مسلمانا چال خوب ورزی، پدا سے در کے مسلمانا چال خوب ورزی. نکڑے خپل وطن کے مل ما مل گرو، چی وخ میں نکڑے خپل وطن کے مل ما مل گرو، پردی وطن کے ڈیر پگرانا چال خو برزی، پتا سے در کے مسلمانا چال خو برزی، پتا سے در کے مسلمانا چل ہو گرزی. مسلمانا چال خو برزی، پدا سے در کے مسلمانا چال خو برزی.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کیدونکې دي. د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زور.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پر مشال لوټو چې د خاغلی وحیدی د مندونې لپاره د اسلام آباد ښار په بیرابیلو برخو کې لمنیتی کیمرو اخیستل شوی تصویرونه هم راټول شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وای په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډې کې خبرلارو ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګر غړی کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د هلمند ولایت چارواکي وای چې د وسلوالو طالبانو په دوه جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیت قومندان عبدالرحمن سرجنګ کړی ده. د جرمنی په امنیتی کانفرنس کې پر روسي فشار راوستل شو. لویدیز چارواکي په اوکراین کې د روسي پر لاسوهنې او په شام کې د روسي پر جنگي مبارزه انتقاد وکړو. د ناتو مشر یان سټولټنبرګ دا د روسي لخوا د اټومي قدرت یو ننداره وباله، هغه وغندله او خطرناک اقدام یې وبالو. په جواب کې د روسي وزیر اعظم دیمتری میدیدیف لویدیز اتورن کو چې هڅه کوي روسیا مهار کړي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ځای جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد د ترکی انجرلیک هوائی ډی ته خپل جنگي جازونه لیږي. دا خبره بریګیډیر جنرال احمد آل اسیری عربیا ټلویزیون ته پرون کړې. د ترکی ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې رستو کې نیولي وزي. او په سومالیا کې الشباب سخت دریځ ډلې په یوه الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې ذمهواري ومنله.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی، چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس له هم په خپل خواو شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولیکيږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دوړو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمونو لپاره نه دی ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بانکی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځنې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلې دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د سیمه امن تا سخت نقصان رسیدې شي. پاکستان خود لومبۍ ورځ نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایران کارپوریشن په نوم د یو څېړنیزې ادارې لیکنه وایي نړیوال باید د افغان ځواکونو د تربیې او لاغو سره د مرستې چارو ته ادامه ورکړي. بلخوا د رایټرز خبري ایجنس په لیکنه کې د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 نومي جنگي الوتکو د ورکولو موضوع راغستل شوی. د دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
ران کارپوریشن څیړنیز اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلي او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څیړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 داسې خبرې دي چې خرابې نتیجې مخې ته راغلي دي. ران څیړنیز اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي. او له دغې دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواد په افغانستان کې تراګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي، او په وسوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د اتو F-14 جنگیل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوسه شوی دی. د زیاته کړی چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرې سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ترکیې وزیر اعظم تایید کړه چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې پر ځینو اهدافو حمله کړې دي. د حمله پر هغو سیمو شوې چې په وروستیو کې کورد قواو له سخت دریځو وسلوالو نیولې دي. سالم احمد صالح تفصیل اوروي.
ترکی ځواکونو پرون د سوریې یو هوایي اډه او یو کلی چې کورد جنګیالیو په وروستیو کې له سخت دریځو وسلوالو نیولې په توغندیو ویشتلې دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون تایید کړ چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلې دي. د لدې ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولې ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري، وایي د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړې چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولې دي. د فرانسې خبری اجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خسل سوي راپور ورکړي چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو ویشتل تایید کړی دي. ترکیه د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا PKK یو څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو وارې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلې دي پوځ ازاز شرګوټي ته څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشاو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي ازاز کې دیره د اپوزیسون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبری اجنس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي ویشتلې دي. د بمباری په داسې حال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په یو ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به کارتیا پیښ شي د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسیې او د سوریې د رژیم د قواو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حملې کوي. دوی پر کردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکری نه دي حملې کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگي جرایم دي. نړیوالو ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکي خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
پاکستاني ایکسپریس ټریبیون رسپانې په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو په اړه یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وايي په پاکستان کې د وسلوالو د مالی منابعو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره کار ته اړتیا ده. په لیکنه کې د پاکستان حکومت غوښتل شوی چې د وسلوالو د مالی مرستو ترلاسه کولو صلاحیت شن کی. د لیکنې مهم ټکی ملیحا امیرزاده اوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې له ترهګرۍ نه یو پټ کاروبار جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي په دې کې د افرادي قوت او پیسې دواړو استعمال کیږي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان غوندې هیواد چرته چې تعلیم یافته کسان هم پر روزګار پیدا کولو کې مشکلات لري، د پیسو په بدل کې د مذهب په نوم په ظاهري توګه په بې ضرر ډول په ترهګرۍ کې د سهولتکار رول لوبول ځوانانو لپاره کومه ګرانه خبره نه ده. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې د وسلوالو تنظیمونو د فنډونو یا د پیسو ذریعې څه دي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو تنظیمونو لخوا د فنډونو پیدا کولو طریقو په اړه معلومات ترلاسه کول خاص مهارت غواړي چې د ترهګرۍ د اقتصاد او مالی جرمونو نوعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروري ماهرین په عمومي توګه کم دي. ورځپاڼه لیکي همدغه راز د وسلوالو د فنډونو ذریعو د بې اثره کولو او ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه له دغو فنډونو د ترلاسه کولو مخنیوي کول هم یو خاص او پیچلی کار دی. نو ځکه د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د ترهګرۍ لپاره د پیسو د راټولولو ذریعو تشخیص او مخنیوی وشي. ورځپاڼې لیکي داسې باور کیږي چې وسلوال تنظیمونه ځان له وسایل د بانکونو لوټلو، د پیسو لپاره تختونې، د غمو، نوادراتو او مخدره موادو له قاچاق سره پیدا کوي. پر دې سربېره دوی د خیرات او د لوی اختر په موقع د قربانۍ له سرمنو نه هم ځانته پیسې پیدا کوي. ورځپاڼې لیکي دا مهال دا معلومول ناممکن دي چې څومره پیسې وسلوال تنظیمونه او څومره مجرمانه ډلې پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې په هیواد کې دننه د غیر قانوني معیشت اندازه ولګول شي. ځینې اندازې ښایي په دغه هیواد کې د غیر قانوني اقتصاد حجم تر قانوني اقتصاد دوه چنده دی. د دغو اندازو تر مخه د آبادۍ یوازې 8-10% خلک د بانکونو په استعمال سره مالی چارې ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت ته په سمدستي ډول دا ګام پورته کول پکار دي چې د اقتصاد دستاویزي بڼه پر ځای کړي او د آبادۍ لږ تر لږه 50% برخه د بانکاري نظام استعمال ته وهڅوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
په خوست کې د پولیسو د تعلیمي مرکز له نهمې دورې څخه سل تنه چې درې یې ښځې دي فارغ او د نورو پولیسو له لیکو سره ملګري شول. د خوست امنیتي چارواکو له نویو پولیسو غوښتنه وکړه چې له خلکو سره د ښه چلند تر څنګ دي د خپلو پوځي وسایلو، وسایطو او وسلو ساتلو ته هم کلکه پاملرنه وکړي ترڅو په خلکو کې باور لا هم ډیر شي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
چارواکو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو له تعلیمي مرکز څخه د سلو تنو فارغو پولیسانو د تحلیف او سوګند پورته کولو په ځانګړو پوځي مراسمو کې وکړې. د امنیه قوماندانۍ مرستیال سمنوال وزیر بادشاه په خپلو خبرو کې پولیسو ته وویل چې ستاسو سره شته پوځي امکانات ستاسو عزت دی، نو باید د نورو دندو ترڅنګ د دې ساتلو ته هم کلکه پاملرنه وکړي.
زما ارزو او هیله دا ده چې د عربي تخنیک سره دلسوزانه برخورد وکړي. هغه سلا، هغه مهمات، هغه وسایل چې ستاسو په اختیار کې درکول کیږي، هغه ستاسو ابرو او عزت ته په هغه باندې د وطن نه د خلکو او د اسلام نه دفاع کوي.
د پولیسو له اکاډمۍ څخه دوه تنه فارغ شوو منصوبین وویل چې خپلو اصلي دندو د اشغال پر مهال به خلکو سره ښه او دوستانه چلند کوي. هغوی د پوځي او پولیسي زده کړو اهمیت ته هم اشاره وکړه. وی ویل که د پوځي تعلیم په ډګر کې خالت وی شي نو د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو امکانات لږ وي.
زمالوک د خصولیت اوسیدونکا مونږ تعلیم دوه میاشتې وکړو او ډېر ګټور و. تعلیم هم ډېر پدارت خوري. د تعلیم په ډګر کې څو خلات وي کې یو د مریبې په حالات کې خپل وینه وژغوري.
دوه میاشتې داسې تعلیم وکړې تلاشي دي دغه وظیفې دي به دغه تعلیم متخر دي کې د خزانه نه لپاره کوم تکلیف وي به حکومت لپاره ته بس کومک پولیس دې کو خاله نه.
پولیس په امنیتي ادارو کې هغه منصوبین دي چې په ښارونو ولسوالیو کلیو باندې کې د ولسونو سره نږدې دندې لري. د پولیسو د ښوونیز مرکز قمندان سمونیار محمد زمان تنی مشال را ریتو ویل چه دوی پدی دو میاشتنی دوره که در اکادومی چخه فارغینو تا پا همدی برخه که پر از دکلی ور کدی. اولی دوی گوختی چه پا دندو که خپل شخصی علایق او گوختنی و نپالی.
می خودی تا دی اول سبکی دی پیری و گزمی دی تلاشای و دی اپو عموم که دی خار دی امن و نظم دی سطل پاکی بل دی خاصی انتحاری حملات پا وقت که دی وظایف دی مجرمین دی نیول پا مسئولیت می دی تخاله دی. مو یوازنی گوختنی دی نداغ دو چه دی بر هر عمل د خدای او د رسول او د وطن د خلک د غوښتنې په هیله سرته ورسید.
د یادونه ورده که څه هم دا سل تنه نوي منصوبین په نهمه دوره کې د خوست د پولیسو له تعلیمي مرکز فارغیږي، خو یو شمېر کتون کې د پولیسو روزنیز پروګرامونه په دې نیمګړي بولي چې تر اوسه هم پولیس د خپلو دندو پر مهال له لازم احتیاط څخه کار نه اخلي، چې له همدې کبله د نورو پوځي ادارو په پرتله ځاني تلفات ډېر دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال ویسو
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې په دې برخه کې د نازیا اقبال په غږ د سندره بولو.
مخبتا با نستا سرگی روحا نستا
نازی اقبال په غږ مو د غنی خان شعر اوریدو. اوس راځو یو بل رپورټ ته. نن په نړۍ کې د ولنټاین ډے یا د مینې ورځ لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا ځل په پاکستان کې د دې ورځې د لمانځلو په هکله بیلابیل نظرونه مخته راغلي دي. ځینې خلک وایي چې ولنټاین ډے باید ولمانځل شي، او ځینې نور بیا دغه کار د اسلامي احکاماتو ضد یو عمل بولی. د پاکستان ولسمشر هم ویلي چې د مینې د ورځې لمانځل د هغه هیواد د ټولنې له دود دستور سره سمه نه خوري. په دې نور له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې ورو
د ځینو خلکو وینا ده چې دا مغربي تهذیب دی او باید چې له دې ډډه وکړل شي، خو بل پلو بیا د ځینو خلکو وینا ده چې دا ورځ دی ومانځل شي، ځکه چې په دې ورځ باندې خلک مینه خوروي. همدارنګه د پاکستان صدر ممنون حسین د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوې د سوریې تخپل وینا کې ویلي دي چې ولنټاین ډے یا ورځ د دوی د تهذیب سره هیڅ تعلق نه لري، باید چې له دې ورځې ځان وژغورل شي. د غرنګ د کوهاټ ناظم هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوهاټ کې به په ولنټاین ڈے باندھی مکمل بندیز او سوک بہم پدی نامہ دستوری نہ کوی. ہمداشان جماعت اسلامی گون پٹول پاکستان کی سباد دی ورز دو حیا ڈے مانزل پنم اعلان کرے دے ددی پ ترس کی دی اسلام آباد انتظامی ویلی دی چی سبا پسور لسم فروری دی ولنٹائن ڈے مانزل اجازت تے، خو غیر قانونی او غیر اخلاقی حرکات باندھی با مکمل بندیز دی یادون ورلڈ چی ہر کال پسور لسم فروری دو منی ورز یا ولنٹائن ڈے مانزل کی گی. او دا سلسلہ په پاکستان کې هم لسو کالو راسه را روانه ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمہوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کو کراچی میشت پختنو لیکوالو په دروستیو کې د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتي چې د قبایلی سیمو له شهرانو او هنرمندانو سره هم مالی مرستې وکړي. دوی هم داراز غوښتنه کړې چې د پختنو اتلانو مجسمې دې د پیښور پر لویو لارو ولګول شي. له کراچۍ د محمد عمران رپورټ اورو.
د تیرو څلېرشتو کالو راسې په کراچۍ کې د پښتو ادبي هلې ځلې کوونکي تنظیم جرس میاشتنۍ غونډه د اتوار په ورځ وشوه چې پکې د کراچۍ لیکوالانو شاعرانو سره سره د کوټې نراغلي پروفیسر محمود ایاز ګډون وکړ. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او د تنظیم سرپرستی اعلی طاهر افریدی وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی لیکوالانو، شاعرانو او فنکارانو لا وظیفې ورکوي، ولې په دغه کې د قبایلي سیمې هیڅ ذکر نشته. باید صوبایي او وفاقي حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
ڈیڑھ ہزار روپے میاشت مالی مرستا بغیر کے فاٹا والا نشان میں مطالبہ کام دے جرس دے جرگے پا والے سارا چیدے کراچے لکھو آرام پکنے نشان میں پوکانا نو دادے شامل کړی.
د کوټی نراغلی لیکوال پروفیسر محمود ایاز ویل چې د دې تنظیم د لارې هغوی دا غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د افغانستان حکومت د پښتنو مشرانو او لیکوالانو مجسمې د ښار په لویو لارو کې جوړې کړي.
خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنمنټ دی، له هغه ځخه موږ دا غوښتنه کوو چې په پېښور کې د خوشحال خان خټک، د رحمان بابا، د حمید بابا، کاظم خان شیدا مجسمې د پېښور په خاص خاص چوکو باندې جوړې کړي. دا زموږ ډېر دیرینه مطالبه ده. دا موږ په وار وار کړی ده. موږ افغانستان حکومت ته دا خواست کوو چې هغه دی د عبدالحی حبیبي، د عبدالشکور رشاد، د رشتین صاحب، ګلبچا الفت او عبدالشکور رشاد هم مجسمې هم په یو بل شهر کې جوړې کړي.
د دې وړاندې غونډه کې د هغه کتابونو تذکره وشوه کوم چې په کال 2015 کې چاپ شوی او تر کراچۍ را رسیدلی. خو په دې مهال شاعر او لیکوال امان افریدی ویل چې هر څوک په زړه لاره روان دی او په دې هیڅ یو تنکار ونه کو چې پښتانه ولې د دې سختو حالاتو سره مخ دي. باید د پی ایچ ڈی او مقاله په دې هم ولیکل شي.
په دې باندې د پی ایچ ڈی د مقالې غونډې محققانه کار پکار دی. مړکیږو پړکیږو نسلونه مو تیارې ته غورځېږي. روان دي سکولونه بند دي او خپلو کورو ته زوم تپوسونه کېږي. ولې دې طرف ته هیچ هم پام نه دی کړی نه په دې باندې چا کوشش کړی دی.
دغه غونډه د ستر شاعر او پښتون قام پر سیاستدان ارواخات اجمل خټک د تلین په مناسبت د هغه سیاسي او ادبي خدماتو ته ډالۍ کړې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دو نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي اوریدونکو د استاد شاولی په غږ د پیر محمد کاروان دغه شیر بوارو او تر غیر استاد مشال رادیو خبرونه دوام لري.
سندرے پلاسرانی میں دبام کا اتارے پلاسرانی میں اس ڈول گلی بام نورانی سپند کو چارو سلام نورانی کھڑو بوئے سرفی زوان اڑا دے شیر ماسی گارے چورا بان اڑے دے چھائی پرخشوں کشمالی بجلی چھتر یادونا دلالی اوجلی زمان دکھلی آقا دانگا جنے آقا پسپین کے غنم رنگا جنے اسے اسم سالو لمان اس کو سستوں بت چمبا لگتے ٹماٹر کونے پٹے بسر کا فن کھیترے ہم زولے پٹے تو لوگ منو پیدا پری کے دا عرش پر لوری دعا پری پٹولو پسے ٹول داغ دا شوان دا دخت دا غاٹول دا دا نکرن زور زیڑا پاڑا چلے اغنم رنگا ہا بسکانا چلے زمان دکھلی
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی